چې وزارت مقامی په خپل کلنین کشافی پلان کې ونیسی کومې تاریخي آبدې چې رغول شوی دی ډیری معیاري دی، ځینې لږ په ټیټ کیفیت رغول شوی چې هغې همدا اوس مهال زمونږ انجینري ټیمونه تللي دي په ساحه کې. په دریو آبدو کې مونږ مشکل لرو. د غصب موضوع په ټول افغانستان کې شته، خصوصا تاریخي سیمې په ډیرو ولایت کې غصبیږي. په غزنی کې د یو کال په حدودو کې چې زه د ادارې ته راغلم یوه لویشت ځمکه زمونږ نه ده غصب شوې.
غزنی ولایت اتلس ولسوالۍ لري، له ارزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، وردګ، لوګر او بامیان ولایتونو سره ګډه پوله لري. شپېته سلنه خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي. مهم کرنیز توکي غنم، کچالو، پیاز، انګور، مړې، البخارا او داسې نور څیزونه دي. د یادونې وړ ده چې نه یوازې په غزنی ولایت کې تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي، بلکې د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې د روانې جګړې له کبله تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، غزنی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د کابل هوا ورځ تر بری د ککړې دو په حال کې ده چې دغه خارو سیدونکو ته یو شمیر روغتي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه خار استر خار د بو پاړه ویل کیږي چې په سلو کې 80% زهرجن دي. همدارس موزیرا غازونه هم دغه خار په چاپیریال کې شتاو موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه سکړي د حقیقت سده د دیونه په خبرونه کې پم دې مسایلو باندې غږیږي. د پر ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق لموږ سره په خبرونه کې ملمه دي. مدقیق صاحب ستړي مشي. مدقیق صاحب، که پیلې له دینه کوچه لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسو په دې اړه څه کړی دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنه د کابل هوا، د نورو لویو ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ خوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلق ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته. د په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راښیي د 600 تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر د سیمو کې ګورو. ولې اوس د کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې د 3600 سیمو مخکې ارقام درلودل، دا یو بهبودی ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري دې ته پاملرنه وکړه. د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل، یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوي کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو یعنې موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه رسیدلی.
ولې؟
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوې او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کیږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره یې باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه سي اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه در مسته شوی دی اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه غی اداري چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغه تر دې دمه د چاپیرل در مسته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راخي، ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکو په ښه نیت باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي، ولې دوی خپلې ستونزې لري. بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سا کې ښه کارونه کړي دي، موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته سي په دې سا کې کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسو ورته ویلی کم کارونه.
یو بل موضوع مدقی صاحب د اوبو په اړه، د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه په سلو کې 80% زهرجنې دي، دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه دي؟
دا کاملا غلطه خبره ده، هر چا دا خبر کړی ده بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې داسې یو ارزونه، داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو چې په هغه باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 80% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسې شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هیوادوالو ته، کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت یې دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو، هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي، باید له منځه ولاړ.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه، عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکې د کابل د ښار اوسیدونکو ته، او د دوی د بدرفت د فاضلاب تصفیه کی او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په غو شکل سه کار وکي، په غو شکل باندې کار نه کوي، یعنی مکمله تصفیه یې هم نشي ترسره کولای. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي، د دوی فاضلاب در ازی د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبي شکل باندې د سیو بستر رامسته کړي، د سی د کابل د خار د زمکه لاندې وبو د کابل د دریاب نه تغذیه کی، ولې دغه ټول فاضلاب کله سی د کابل دریاب بستر ته زی د نفوس کی د زمکه لاندې وبو ته د اوبو د زمکه لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریا او شتونه موجودیت ډیر زیات کړي ده. دا یو ستونزه ده. بل ستونزه ده چې موږ د کابل په خار کې طبی زباله یا روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کیږي هره ورځ، دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي، ولې دا داسې نه داسې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم، مخکې مې ویلې چې دغه 80% سلنه چې چا ورته ورکړې ده، زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسو ورته پالیسي ورکړي، پلانونه ورته ورکړي دي، د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوي وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمو کړي دي، خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایوي ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکاً او عملاندزي ساحې ته عملی کارونه چې موږ په دې ساحه کې کړی دي، زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوست. مخکې دې چې زه په صنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکل منابع په دوه شکل باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي، هغه تم لومړیتوب ورکړه، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې د لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي، خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوی ته موږ لومړیتوب ورکړه، بل اخر په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی غازي شوي دي، خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله، دوی بلرګي سوځول، ولې اوس د اقل دوی له غاز نه استفاده کوي دا یو د حق ده دا یو بهبودی راکیده خو مثال یو بیلګه
مدقیق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي د عملی کارونو یادونه کوي خو ورستر بلیم هوا د کړي دو په حال کې دا ولی
علت ډیر زیات واضح ده د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي ستاسې په تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولري کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي دا په طبیعي په اتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي ښاري توسعې سره
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کیږي
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنه کړو او کومه په دې ساکې چې کوم قوانین دي کومې مقررې دي د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنه کړو کومې برنامې رامنځته کیږي او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ورکوي شریکې نورو اداراتو سره که دوی دې ته لومړیتوب ورنه کړي نو دا وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري بالاخره به یو وخت چې دا بل کنټرول وتلی
یعنی تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نه سره
ولی د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي هغه ته ورته خپل غږ نه رسوي
موږ په تماس کې شو یو په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده په رسمي شکل باندې هم بغیر رسمي شکل باندې په مختلفو مجلسو کې دا مسله مطرح کړې دي په مختلفو فورمو کې د کابینې په غونډه کې په پارلمان کې په مختلفو ځایو کې ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري یو د مثال په شکل باندې د سکه لپاره کوم بودیجه سلري د کوم پلان لپاره سه بودیجه خسته ده د لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي ولې د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسئ یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي زرغون دید باید ولري او خپل برنامه او پروګرامونه په غدید کې انکشاف ورته ورکړي نو دا داسې په اوتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي بعض اداراتو دا کارونه کړي دي ولی بعض ادارات شاید ستونزې دا ویسي هغوی هغه کافي ظرفیت سه ضرورت ونه لري یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري یا کافي کارمند ونه لري خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی لغونه پښتنه وکړي وي شاید دقیق ځواب ورکړي
یعنی تاسو دا موضوع ولس مشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي نتیجه یې ورکړې ده ولی کومه تمه توقع سي موږ لرو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لري او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغه کچه ته نه رسیدلی ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ څکله مسلې تر منځ تکو پټولنه کې دغه د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي هغه د ټولو مسولیت یعنی موږ غوښتنه دا ده چې موږ باید د دې اړتیا پیدا نکړو ترڅو د مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هر کچه باندې مطرح کړو چون قانون وجود لري د قانون تطبیق دا به د تزرات پیدا نشي چې څوک به د قانون تر شا ودرېږي ستاسو د ازما قانون تطبیق کراته یعنی دا مسولیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانين د موجوده نافذه قوانين که په هر سکتور کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم د ستونزې موجوده دي موزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله وسره کم شوی دي د ترڅنګ او بو کا کړتیا او د هوا کا کړتیا په کومه برخه کې ډېر ستونزې موجوده دي کومه برخه ډېره ننګون کې د چاغه دغه ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي
لومړی توجه په دوړو برخو ته هم د بو کا کړتیا ته او هم د هوا کا کړتیا ته ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ دی که تاسو اوبه هوا او هوا لري کوي خصوصا هوا سه موږ ګومان کوم سه هوا کني موږ اضافه له څلور د قونه ژوند وکړي یعنی دا حیاتی مادي دي د ژوند لپاره کله چې دا دوه حیاتی مادي زموږ ککړې وي د استفادې وړ نه وي از ګومان کوم سه دا په اوتومات شکل باندې لومړیتوب ترازی او د تشویش وړ مسائل دی
اوس خو هوام ککړه ده وبم چټلې دي تقریبا ستاسو معلومات سي دي چې د دې دواړو ستونزونه د کابل خار سمره خلق رنځيږي په اوسط شکل باندې سمره خلکو ته روغتي ستونزې پیدا کړې دي ستاسو معلومات سي دي پدې
زموږ هغه هیوادوال د کابل په خار کې سيوي او به مستقیمه له څاو نه اخلي دی وی صحت په خطر کې ده ناروغي امکانات دی وی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان هغه هیوادوال سي دی وی سن پورته ده ای وی ډیر زیات اسې پزیره دي د ککړې هوا په مقابل
د روسي پښتني په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي د پاره لری فکر کوي چې دا ځواب ورکوونکي دي پوره دي کنه؟
یو دا د په وګده محل باندې فکر ورته وکړو دغه ترې برنامه سي وسی موږ لرو د دې وګده محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولې دي دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګریوان یو د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډېر زیات مؤثر دي په د ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډېره زیاته مننه مدقیق صاحب کور مو ودان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.